السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د یونما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخه سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین تیر شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر درون څکای دی، زما د خلینه وطل ډېر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه د وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پان یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګند کړه چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنی کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپی پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پایل لپاره زمينه برابر شي. د ټاپی نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به لا ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته غاز ولیکدول شي. د دغه پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوی، خو په افغانستان کې کارونه د 2013 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحله د پایل خبر ورکړی. خاغلی دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پان یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاوز تایید کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابې، کوهات، پېښور او منصري اصلي اوسیدونکو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پاوز او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته مات ورکړه او پای لوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزه فرانسې ته مات ورکړې و مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بخښنې نړیوال سازمان د یونما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یونما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان د ازادۍ رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل نوریاس نوری اور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادهی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نړیوالو مکلفیتونو خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچا ددی هیواد در خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه سخت شوی چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو جبري ورکېدو شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلې چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040م کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې وه، د 2025م کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې، په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړی و چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو این ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یوه حل لار راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه دا اوس دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیا مذهبي د مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګیدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي ترڅو شیا مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاشت کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علي زاده د خپل سیمې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد او لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را کې به عنوان مراکز پخشتون نشد نظرات
بده مرغه سخخانه چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کېدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعتونو د لوډ سپیکرونو غږونه بند کړي او نه پریږدي چې د نوحې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسیني بیرغونه یې هم راټیټ کړي دي.
دا اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپل واک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسي تاییدولای. په دې خبروسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکو ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جماعت نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. خو د عاشورا او محرم مراسمو د منځنې د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه:
بعضې افراد از ښاروالي
ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل، په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل، او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده، پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جماعتونه حسینی او تکیه خانی به په ټول افغانستان او 1500 جماعتونه او تکیه خانی به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگي جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی، او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پاتې ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې امپډاګه شي. خغلی بلینکن چې هېواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی، پرون چهارشنبه د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د اف 14 جیټ الوتکو لیک روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي، او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله، داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالنډي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېر اونۍ ویلو چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تم کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکسه لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو کو وری کې به دوه ما سه، یعنی اوسنی کسی د خانه کې سوق پرتلا بدلی دی.
دکسه لیکوالی هریوا لندکسه.
ولوګی کی پټین جلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویټا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویټا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویټا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپانې کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی دی. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوري دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالت په کتو سره چې فرهنګيان او نرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تریاوه د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري. مالی ملاتړ هم دی او د ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې معلم راتل ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې معلم راتل د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي، هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نګر کېشته ولې هغه ته خو زمونږ کار ده، موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنگانو نو مطلب لیکوال شاعران ادیبان داخله دي
بلکې بالکل همداسې د مونږه ډېر مشخص نه وای چې د موسیقي هنرمندان د تیاتر هنرمندان د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي نو مونږه لږ ذره وسیع پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي این یه پروژه پروژه طرح که در مختلف نسلون تر ما بین وطن میشت و بیرون میشت افغانان فرنگی هم در برنده طول در بر نیسی خو مهم خبر داده چه دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشی ویدی پا آغا باید پا اصول برابر اوست دقا طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا دایمون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولش درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي
په قطعي توګه زه نشم ویلای اخرین تصمیم به جوري حیات نیسی دلته یو مسلکی جوري حیات پښتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په اکلا خپل نهایی فیصله کوي یقینا دا یو مهمه خبره ده خو فکر نه کوم چې تنه هم دا یو اوسي زما په نظر به مهمه دا یي چې په هغه اصول چې زه ترشوی دي په برابر اوسي او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره پدات خوري او څومره ګټور ده او څومره لازم ده د دې ټول شرایط په رڼا کې به جوړی حیات تصمیم شي او البته هر طرح به
او بخشی که چرت دخ پشتن شخصی دیره نوی پو جوری حیات که مو کم کسان شده
ده خبر خو شخصی نده خدا محرم پشتن ده و زواب محرم پتی که به دی منه چه ده حیات جوری تینول یا دیره مهم مسئله ده اغاو بیا با مسئولیت تیم او با مسئولیت کسان چه در اغی جمله سخده همده و صندق اغا در احبری غری چه اغا با دیر زر اعلان شی یعنی یا مشورتی بورد چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي دا غوی موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دا سیاو جوړی حیات اته دوه جوړی دل جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ته قصه ویل دي دلته به تعینیږي او غوی به کار کوي هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او درد سر میجاد نشی
در قصه ویلو پا برخه که یو چه تشریح را تراکی مطلب مو چره؟
قصه ویل در جبانیز تودیز استفاده لحاظ در شاید منگ دیر رواج و نلارو در آقا در انگلیسی در جبار ستوری تلنگ در چه منگ هم راخیست در دلتا منگ نگو کتل چه طول جانر در هنر و فرهنگ قلموار یاد در آقا را طول مفهوم در چه پده که طول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي یعنی دا یو وسیع مفهوم ده او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولې د نشته نه به ښایي زه پوهیږم چې په دې باندې باندې د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي دا چې ټول مشکلات رسینه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي
ولی که چوک او غاری او کولی شی دست وراندیزونه مطرح که چه هرگه در ظرفیت سازی شوی موسیل که چه فکر کن تاسه و مطلب هم داشت هیوی او آقا خود کیفهی پلور لارشی دا با دیر فکر می زخ بیام غا کومه چه هنرمندان و فرنگیان پتوله که پیلن محال فکر ونه که او دخپل مشکل ده حل دپاره زر اقدام ونه که بلکه وی سنجایی شده دقیه تره دقیه وراندیز خیر سوم رزان تا فرهنگ تا افغانستان تا درازبون که دپاره ده دقیه اصول پر رنا که با انشاءالله دا کار کامیابی غیر لگه که دسه لند خیزی اگه با لند نتیجه هم برکی یا با یه سبر نکی زپیگم چه منگا اساسی بنیادی مرست ضرور لرو ولی هم دقیه لمده تاریخ هم که دهشی چه زنی بنیادی مرست وشی او کار وشی
زما مطلب داو مثلا یو چوک داستان لیکی یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسه لیکوالته فرزن د د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره
زه بالکل تاسو سره موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبرې چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم اما د مونږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د سالون نیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې هغه خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمینه مساعده ولی شی هغه کولای شي خپل برنامه جوړی کی هغه کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او دا سنور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وران دي هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر دی احساس نه دی عاطفی نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شیر هغه رسامیده چې شغیشه د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان ببری غزل د دوی پښخ
سترگی بلتان پچل واڑوم پٹ با پکی مٹھائی کجل واڑوم ولپ ولپ ایکائی دی غمازی کبی ولپ ولپ ایکائی دی غمازی کبی صبر چلسترگو دی ول واڑوم تا با پکی واڑوم را واڑوم تا با پکی واڑوم را واڑوم لڑ دی لونگین با پا بل واڑوم ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس دی خپل غاړی تراول ویجی لاس دی خپل غاړی تراول ویجی ستا لطور وربلک گل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا با منجیلا لمنگی لری کرم بیا با منجیلا لمنگی لری کرم بیا با جی ببرای پا جل واروام
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری کیسو تا با مخکرو لداسی کسی لیکوال سر شخی دلیم چی کسی دا نورو پتیر ندی دا کسی لیکوال حیات جوان نمیشی چی تا روسی دلندو کسو یا مجموعه ابو الحول چی پیش وکر چاپ شویده دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لند کسی هم لری حیات جوان دا البرت کامو ناول پردیش بارلی او چاپ کرده دا البرت کامو یوننداره هم دا اوران پوهوی پنوم خبره کرده او دا کافکا پلار تلیک اثری پشتو کرده او خبور کرده د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضی ته شي، کله بیا په تیره زمانه کې پیش رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضی کې په یو وخت کې پیش روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همدا سلیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغه سي مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړې دي او تخلیق کېدې به او روانې به. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کیسې سي دي، هغه ته کوي سي مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري. هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کیسې کې نه دي روښانه،
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوې کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ؟
موږ نشو کولای سي ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای سي موږ ټول لوستونکو راضي وساتو، ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله کویږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل؟ کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت تجربه کوم، ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو، یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راسي. لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم داسې ملکي یا هم داسې ولیکي، تاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي، هغوی واضح شیان لیکي. لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت سي پلي کیسه کیدای انده مطلب دی.
بله
لګمه سب یو ځل بیا د خبره تکراروم د ساده هدایت هغه موږ چلی کو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار تلیک اثر هم ژباړل دی؟ آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یاسي او کنه؟
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکاس داستیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پہ ولاړ دی یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو تابن کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي او خصوصا کله چې مثال ما کافکال لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکاس کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو تا به نه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړ خصاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړ خې څنګه
بالکل مثلا لدین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي هغلته احمد او محمود نه وي یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی مثال درته وایم که نه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي یعنی د احمد یا محمود په څه وضعیت کې دی نو دا چې سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای کله د ته ژوند جګړه شکاری دی وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شته دی وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط را منست کړی دی. هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړی چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه وي ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند په همدې سترګو ګور
زندگی لکه لوړې شوړې لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختي نه وی لکه بې مالګې توام نو مبد وومنو سه زندگی هم لوړی لري هم جووري لري
خو د او با شه د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرار ونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت هم دا شاید دی صحیح ده ته بلوي بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوځي او په ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک پیوره چې غلط لاندې تربت کیږي او زندگی هم دا شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو صحیح ده یو یو ځینې سيزونه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو خو دا د هغه وختونو په مقابل کې انسان غواړي د هغه وختونو په مقابل کې چې موږ غواړو ورسي کو ډیر یو دیو ټکی حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې کوته باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي دغه د دغه وضعیت مثال موږ نشو کولای شي په دغه وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو.
البته جن کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انزور کم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینکو کې کوکی ګوري هم داسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډېر خوشاله وي، خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه کوم ذهنیت باندې لیکوال هماغسې کیسې هم پنځوي، هماغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې، یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي، دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمی کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
لمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو په لوګی کې پټ انجلۍ تور چا جوش نورا راښکت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. نڅا په یې په شونډو مسکا خوره شوه. د کوټې ورې خلاص کړو، په خواره دسترخوانې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، سیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته بله لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، وی ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نژدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستې. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي
کم محل چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر دریږي، ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حد پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوې ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصله او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دوی د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کومه حال چې دوی انګریزان ونیسي د هغو له شدو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز شزنه بندي چې وکټوریانو میږي هغه خپل پلان په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلن کوي، په دې پس په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربیره د اکبر خان ښه کریکټر شخصیت مشته راوي پیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانان څخه استفاده وکړل او بیرته زموږ تیرسوی او شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه له کلک پورت څخه کار واخیستی او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځنی انګریزان اسیروی د جګړې په محل باندې یا نیسی، نو په هغه کې ځنی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په ځلونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مند ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړی جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپنګ کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره چې پیښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیش و پتیره ده مهم و پیش و پا برخه که ده چه تغییرات نشرت لی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناولین کتاب با کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس دی وی اسیر انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1939 میلادي کال له سپتمبر د 1942 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له شاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا وخت
دیگری وړی او عجیب پیشم ثبت شوې دي.
جادو بشان دي چې هغه لیډیسل لیکل دي یو خو یو ځای مې په پیادیږي چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډیسل وایي چې د افغان سوار کار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته رارسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ما ته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کیږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او مونږ ته را رسیږي او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه خوښتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوشتې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له شاغلي ځاځي څخه ورو
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته وسی لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوی موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل سند سپینو شګونه جوړ کړو مهال نرګې کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساچ کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل زہرا پست غزلیں